سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لس بجې شوې د مشالې ډو په یو بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې ګړی کې درته پاول نیمای کې یو شمیر ریپورټونه لرو چې د سر ریپورټونه په تیرا کې د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه دی، او سره په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او د غرنګ پټان کې د وسوال د وژنو د داو په اړه ریپورټ دی. او په دوه نیمای کې به درته اونیزه خبرونه د مشال ترانا لاندې لرو چې نن پکې د پاکستان او په افغانستان کې طالبانو د حکومت ترمنځ په تعلقاتو باندې بحث شوی دی. خو پیل له خبرونو، سرټکی د خیبر ضلع یو امنیتي چارواکي مشال ډیو ته ویلي حکومت په تیرا دره کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کول غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان حکومت لخوا په چمن کې د پرلت په تړاو د ځینو سیاسي مشرانو او فعالانو نیولو اندېښمن کړی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل چینی سیال سره ملاقات کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل، د خیبر ضلع یو امنیتي چارواکي مشال ډیو ته ویلي حکومت په تیرا دره کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کول غواړي. د پاکستان فوج تر دې دمه په دې اړه کوم څرګند رسمي اعلان نه دی کړی. البته تیرا رایفل یو چارواکي پرون د خپل نوم پټ ساتلو په شرط مشال ډیو ټول چې حکومت د عملیاتو هوډ کړی دی. د سیمې یو شمېر خلکو هم پرون مشال ډیو ټول چې د ځینو کلو خلکو ته ویل شوي چې په دوه اونۍ کې دننه کورونا خالی کړي. د باړی او تیرا د ملک دین خیلو د کامی کونسل مشر حشم خان افریدی پرون مشالې ټول حکومت د غسی ممکنه عملیات په د خلکو ستونزې لا زیاتې کړي.
خلکو لا متبدل زوی بیخیم چه تنده خلی ونه ورکڑه دی، بس اپنی مدد اپ که تیه تر روان دی، چوک دی خپلوانو کرر روان دی و چوک چنگی و چوک چنگی خو مشکلات دیر زیود تیوی تا دا کم اپریشن چه دی دا خوی پدا سی تیم که کوی چی یو خو جمع دی بل ولتا چه کم فصل خلکو کرلی دی تیار دی.
د پاکستان امنیتي ادارو په داسې مهال په تیرا کې د عملیاتو تیاری نیولی چې د نومبر په شپږمه په هغه دره کې د وسلوالو په یو برید کې د فوج یو لفټیننټ کرنل او درې سرتیري وژل شوي دي. د ځایي خلکو او چارواکو په وینا په شمالي وزیرستان کې دوه نور کسان په مبینه توګه هدفي برید کې وژل شوي. د میرعلي د تاڼي مشر روشان زیب خان بیګا مشال ډیډو ټول چې پرون مخپټو وسلوالو د میرعلي په ایسوړي کې دوه ځایي اوسیدونکي په ډزو وژل. داغه پونا وجل سبی خالد خان د ډانډي صدګي او ناهید الله خان د میرافشاه اوسیدونکو دي. بریدګر د پیشل زایز خط شته د لیدي تر دې وړاندې هم د نومبر پر دریمه نامعلوم وسوالو په میرالي کې دوا ځای کسان په دزو وجدي ول. په شمالي وزیرستان کې پروان کال کې څلور څلوېشت مبینه هدفي حمله سوي چې پکې تر پنځو زیات سیاسي فعالان مشران او ځوانان او حکومتي چارواکي وجل سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د پاکستان حکومت لخوا په چمن کې د پرلت په تلاو د ځینو سیاسي مشرانو او فعالانو نیول او په حراست کې ساتل اندېښمن کړی دی. سازمان پرون پر ایکس باندې لیکلي چې د نومبر پر 14مه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نیونه د حقوقو خلکو پر ضد د انتقامي کاروایي برخه ده چې غواړي په پرلت کې ګډون وکړي. په ځانګړي ډول داسې رپورټونه هم شته چې ځینې نور سیاسي مشران لکه د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ او د گوادر حق تو تحریک مشر هدایت الرحمن بلوچ په پرلت کې لګړو ځخه منع کړل شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې د پرلت اوشت ورځې پر سوي او پکې د زرګونو کسانو د ګډون سربېره هم رسنیو ورته زیات پام نه دی کړی. سازمان زیاتوي پر حکومت سازمان وایي پر حکومت ځخ کې بیچ په پرلت کې د ګډون کوونکو سیاسي مشرانو د وینا ازادي او د احتجاج د حق احترام دی وکړي او له احتجاج د راګرځولو په خاطر دی د سیاسي مشرانو او فعالانو د نیولو او په حراست کې د ساتلو لګامونو ډډ وکړي. حکومت په سمدستي توګه د امنیسټي انټرنیشنل څرګندونو په خبرګون کې سره دی ویلي. د ډیر اسمن خان صدر تانی ایس ایچ او حباب بلوچ د نومبر په 14مه مشالې دوی ته ویلي ول چې د درابن تانی پولیسو علي وزیر په دوه مقدمو کې گرفتار کړی او بیا دوی ته سپارل دي. په چمن کې تاجر اتحادی او سیاسي ګوندونو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر له 28مه پرلت پیل کړی چې نن پر 28مه ورځ هم دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا په شان پر پاکستاني شناختکارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. له پرلتوالو سره د پوځي او د نگران حکومت چارواکو خبرې کړي خو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان مالی وزارت راتلونکو 15 ورځو لپاره د تیلو بای کمی کړی دی. د دې هیواد جیو نیوز ډان او ځینې نور رسنۍ لیکلي چې د پروند په وزارت پروند په بیان کې ویلي چې د یو لیټر بای 2 روپۍ او 4 پیسې او د ډیزل هغه 8 روپۍ او 8 پیسې کموي. د دې سره د پېټرول یو لیټر بای 2.4 روپی او د ډیزل هغه 2.6 روپی ده. له دې سره د خاور تیلو قیمت هم 6.15 کم سوی چې یو لیټر قیمت اوس 204 روپی ته راکم سوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینی سیال شی چینګبینګ سره د آسیا پیسیفیک اقتصادي همکاري کانفرنس په څنډه کې 2 ساعته ملاقات کړي. دواړو مشرانو وروستی ځل یو کال وړاندې خبرې کړې وې. له هغه راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پسې خرابې شوې دي. د خبرې اترې به شایي له اندېښنو سره د مخامخ نړۍ لپاره په داسې وخت کې ژورې پایلې ولري چې دا وخت نړیوال اقتصاد د کرونا وبا له اغېزه واخلي. په منځني ختیځ او اروپا کې جګړې او په تایوان کې کېدونکو ټاکنو او ځینو نورو عواملو له کبله له لړزې سره مخامخ دی. وروستی خبر دا چې د 50 اوورو یا یو ورځني نړیوال کپ کرکټ نړیوال کپ په دوم سیمی فائنل کې جنوبي افریقا او آسترالیا نن یو بل ته مخامخېږي. نن په کلکته کې کېدونکې دا سیالي د پېښور په وخت د ماشوم پر یوه نیمه او د کابل پر یوه بجه پیلې شي. تر دې وړاندې پرون په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې د هند لوبډلې نیوزیلینډ ته په 80 منډو ماتې ورکړه او پایلوبه ته ورسېده. هند به د نومبر په 19 نېټه د احمدآباد په نریندر مودي لوبغالي کې د دومي نیمې پایلوبې له ګټونکو لوبډلې سره فائنل سیالي کوي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري. اوسم اول نیمای کې به رپورټونه درته وړاندې کوو. په دومه نیمای کې به د مشال ترونه لاندې وړاندې کوو. او لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل پایل به هم لدی وکړو چې د خیبر ضلع د تیرا د ځینو خلکو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال دعوه کړې چې امنیتي ادارو ورته ویلي چې دوی په سیمه کې د وسلو ضد عملیاتو پیلولو اراده لري، نو ځکه دوی د خپل کلي خالي کړي. د پاکستان فوج په رسمي توګه د کوم ډول عملیاتو تصدیق نه دی کړی. البته یو امنیتي چارواکي پرون د نوم نه ظاهر البشر مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ادارو د عملیاتو تیاری نیسي. تر دې وړاندې هم پوچ په تیرا کې د بیلابیلو وسلو ډلو پر ضد عملیات کړي ول چې په نتیجه کې په زرګونه خلک به کور سي ول. او بیا حکومت سیمه له وسلو پاکه اعلان کړه او زیاتره خلک بیرته کورونو ته ستانه سول. په دې اړه د فرحات شنواری رپورت اورو.
ځای اوسیدونکو تصدیق کړی چې ځینې کلیو کې خلکو ته ویل شوي چې په دوا ونیو کې دننه دی خپل کلی خالی کړي. پوست که هر څو د عملیاتو پیلولو رسمي اعلان لا تر اوسه نه دی کړی، خو یو شمېر کلیو نه د کډو وتل پیل شوي چې په دې کې تیرا، سنډاپال، درې نغری، جوړوبای او داسې یو شمېر نور ځایونه شامل دي. د باډي او تیرا د ملک دین خیل قومي کونسل مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې دا پوځي عملیات په مخصوصو ځایونو کې کیږي، خو چې کوم خلک ترې بې ځایه شول تر اوسه کومه سرکاري مرسته ورسره نه ده شوې.
خلکو لا متبدل زوی بیخیم چې تنه دی خلی اونۍ ورکړی دی، بس خپل مدد اپ کې ته تر روان دي. څوک د خپلوانو کرار روان دي او څوک څنګه او څوک څنګه، خو مشکلات ډېر زیات دي. وته دا کم اپریشن چې دی د خو په داسې ټیم کې کوي چې یو خو جمع دی بل ولته چې کم فصل خلکو کرلای دی تیار دی لکه پوخت دی نا ماغه غټلا چې کوم مخال کوربور په کوي هغه لا تیار دی، نو تاون خو یې ار طرفه تاون دی بوله کده خو هغه اچانک اپریشن دی.
تیرا درا له پیخوره په خوښه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار کورمی او اورگزو سره پولې لګېدلې. د باډي یو سیاسي فعال خانولي پردای وای چې تیرا کې با ولسی وګړي یو وار بیا ورته خپل کلی خالی کړي، خو په کار ده داسې باور راکړل شي چې بیا پوس په دې سیمه کې د وسلوالو د ورتګ مخه ونیسي.
چې لوکا خو لیکو کم از کم دا ګارانټي خو په کور ده چې بیا دا خبره نه وي چې دلته په لوکا کې طرحه ګرځي اسدي اسري، نو دا خلک په دا تشویش کې دي. بلکې یقیني خبره نه کولای چې دا اپریشن به اخیری اپریشن وي یا دغه اپریشن یا دغه عملیاتو په نتیجه کې به ولته څوک نه وي چې دلته لوکا سفر شوی.
بل په لو بیا د تیرا قومي جرګې یو مشر خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال او ریډیو ته ویلي چې دوی ته امنیتي ځواکونو باور ورکړی چې بې ځایه شویو کسانو پوره مرسته به وشي. د نومبر په 6 نیټه په تیرا کې د لټون د عملیاتو په وخت د وسلوالو لخوا په برید کې د پاکستان د پوز یو لیفټیننټ کرنل او درې نور اسکر وژل شوي وو. تیرا درا د خیبر ضلع د باډې سب ډیویژن برخه ده، خو په دې وروستو کې د ځان لا سب ډیویژن حیثیت هم ورکړل شوی. په تیرا کې په تیرو وختونو کې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان، داعش وسلوالې ډلې خراسان څانګې او حکومت پلوا وسلوالې ډلې انصار الاسلام او داسې یو شمېر نورو وړو او لویو ډلو مرکزونه وو او یو بل سره یې تر اوږدې مودې پورې جګړې کړې. د پاکستان پوځ په 2018 کې ادعا وکړه چې هلته یې په تیرا دره کې ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او دغه سیمه یې ترې پاکه کړې. خو د تیرا درې ولسي وګړي وایي چې په دې تیرو دوه کالونو کې هلته یو وار بیا د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې او په لرې پرتو غرونو کې یې وسلوال هم لیدل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په شمالي وزیرستان کې پرون وسلوالو بیا برید کړی دی. ځینې ځایي چارواکي او پولیس وایي په حمله کې دوه ځایي کسان په نشه سوي او مخپټي وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. تر دې وړاندې هم د روانې میاشت په پیل کې په بریلي کې وسلوالو دوه کسان وژل ول. نو په داسې حال کې ده چې توانزو جرګې د څلورو میاشتو تر احتجاج وروسته د نومبر په لومړۍ نیټه له حکومت سره کامیابه مذاکرات وکړه چې پکې ورته په سیمه کې د امنیت ډاډ ورکړه سو. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
د میرعلي پولیس تانه او د سیمې د پولیسو مشر روخانزیب خان په وینا مخپټو وسلوالو میرعلي سوړي په تسی اډه باندې په دوه کسانو برید وکړ. د ډانډې سیدګیو سیدون کې خالد خان او د میرام شاو سیدون کې نهید الله خان دواړه په موقع ووژل. پولیس وایي چې د نامعلوم وسلوالو زید مقدمه درج کړل شوې. ځایي خلک وایي چې دغه کسان په داسې محل ووژل شول چې سیمه کې د امنیت په نوم د څلورو میاشتو نه شروع شوې او تمانځای جرګې مشران په یاده سیمه کې موجود ول. یادې جرګې د نومبر په لومړۍ نیټه بیان کې ویلي ول چې حکومت سره مذاکرات کامیاب شول، د امنیت ډاډ یې ورکړې. خو یادې جرګې په خپله پرېکړه کې دا هم لیکلي ول چې هدف یې برید یا وسلوالو لخوا که څوک ووژل شو نو هغې سره کار نه لري. د هغې جرګې مشران لا هم په مختلفو کلیو ګرځي خو د حکومت سره ملاقاتونو او په پولیو ساسکو د دوی لخوا اعلان شوي بندیزونو ختمولو اعلان یې هم کړی. د نومبر په دریمه هم یرلی بازار کې وسلوالو دوه ځایي کسان تره او د هغه وراره خوزیفه او طیب الله په هدفي برید کې وژلي ول. د اکتوبر په 1 هم یرلی زیرکی سیمه کې دا تکلن مشوم جسد موندل شوی و چې لاسونه او خپې ترې غوسې شوې او په مرمۍ ویشتل شوې و. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 40 هدفي حمله شوې چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي ژوبل شوي دي. تیر 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې 40 هدفي حمله شوې وې چې پکې تر 50 زیات مشران، مدني او سیاسي فعالان، ځوانان، دینی عالمان، امنیتی سرتیری، سرکاري چارواکي او د ښځو په ګډون نور ولسی وګړي وژل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه پر لتونه او جرګې شوي. له حکومته یې په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. ځایي خلک وایي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. بل لوري ته حکومت او فوز په بیا بیا ټینګار کړی چې د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات کوي او په 13 کالونو کې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
او سم یو ځل بیا خیبر ته ځو. د خیبر ضلع د باډي خو تر دې له مخه چې د خیبر ضلع ته لاړ سو، اشتیاق مسجد یو رپورټ را لېږلی دی او د یو رپورټ ترځو د خیبر د اشتیاق مسجد رپورټ ترځو. د اشتیاق مسجد رپورټ د پاکستان فوج دا وکړی دا چې په ټانک کې د عملیات پر مهال اوه وسلوال وژلې دي. د عملیات پرون سبي دي البته خپلواکو سرچینو د دې دعوې تصدیق نه دی کړی. تر دې وړاندې هم فوج په ځینو سیمو کې عملیات کړي ول. دا تر هغې وروسته ده چې په ټانک او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ځایي ولس د امنیت لپاره په وار وار مظاهره کړي دي. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې
بیان کې ویل شوی دی وژل شوی وسلاول په ټانک پولیسو هدفي بریدونو کې کاکړ وی او د عملیات په وخت پوځي سرتیرو د وژل شوی وسلاول نه په ګڼ شمېر کې وسلا هم په خپل قبضه کې او خستې دو. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د پنځم په 13 ورځ په ډیرا اسماعیل خان پریس کلب کې د سیمه امنیتی حالات په اړه کې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغې دا
امن صورتحال خو خصوصاً زمان کو پرائمنس کی اور بلوچستان کی خن دے اور بیا پزمن کو صوبہ کے پڑی خان ٹانگ لکی مروت دے رہی ہم خن دے چونکہ امیت را وصل داد ریاست اور جو صوبائی حکومت ذمہ داری تو پاگے مانے اگر لگا دے کار کئی منگ دا خواہش دے چیرا دا دا سپیو خ روولی طریقے سرا دا شی پائے تکمیل طور سی چی کم یو بل سر نفرتون ری دا نفرتون ختم شی لگیا دے حکومت پدے کوشش کئی چی کم خلق بالکل ریاست خلاف تھی چی آغودو زر تر زرہ گرفتار شی
د نومبر په 11 مه پټانګ ضلع سیمه کړي شانور کښې وسلاولې په پولیسو گاڑی برید کښې د پولیسو درې سرتیري وژلي او 15 نور ژوبل کړي وي او د دغې برید ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې وه او پټانګ مچنخیل سیمه کښې د وژل شوي وسلاولې په باره کښې لیا تحریک طالبان څه هم ویلي نه دي. خو د ډیرا اسماعیل خان ټانګ ضلع اوسېدونکي مشال ریڈیو سرا پا خبرو کشی دی پاکستان حکومتی چرواکیونا غشتنا کریه دو چه دی ضلع امنیتی حالات شکاول دی پورا دا زر گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریڈیو اوری او غلام غوث زو او دو غلام غوث تو ریپورٹ ہورست و بیا نیست زو د خیبر ضلع د پاړې د سیاسي اتحاد غړو دړکور کړی ده چې که د باړې سړک د جوړولو کار پیل نه سو نو دوی به احتجاج پیل کړي. دوی پرون په دې اړه خبري غونډه وکړه او زیاته یې کړه چې له تېرو شپږو کلونو راهیسې پر سړک کار ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت په دې اړه لا څه نه دي ویلي. دا سړک د پېښور له پښتخري تر باړې بازار پورې غځېدلی دی. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د نومبر په 15 نیټه په خبري کانفرنس کې د باړې د سیاسي اتحاد په نوم د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو وویل چې د پېښور نه تر خیبر د باړې بازار پورې په پروت سړک د بیا ودانۍ د کار منصوبه شپږ کلونه وړاندې جوړه شوې وه خو تر دې دمه نه ده مکمل شوې. د باړې د سیاسي اتحاد مشر شاپیسل اپریدی د خبري کانفرنس وروسته د باړې د سړک د مسلې په اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
باړرو ډغه سچې بشتخر نه ته باړه پورې سي دا د تیرو شپږو کالو نه بالکل داسې دی لکه کندرات لکه چېرته په ډېر لرې علاقه کې ګرځي لکه حالانکه دا پېښور صدر نه په 3 کیلومتر 4 کیلومتر کې دی او دا روډ د شپږو کالو نه پخېږي. دغه فنډم مزور شوی دی. خبره دا ده چې دوه وزیر لګونو یو ګورنر اختتام کړی دی دغه باوجود پې کار نه کېږي.
د باړې د سیاسي اتحاد جنرال سکرتر زاهد الله اپریدی وایي د باړې د دې سړک یوه برخه جوړه شوې ده او د پښتونخوا گورنر غلام علي د دې نیمګړی سړک پرانیسته هم کړی ده خو دوی وختنه کوي چې په دې سړک تر باړې پوری کار دي سرته ورسول شي.
و دا صرف د ډیسټریک خیبر ابودیم په نشتا بلکې پېښور ډیسټریک کاغه کې شیخ خانر سی شیخ محمدیر سی سنگور سی سربندر سی انداسې مصری زیری دا ټول ابودی په دا باندې دو کم چی پی ټی ای وزیر اعلی او محمود خان هغه په ټرست په فاند کې رد او بدل وکړل کور بیا ودرې دو بیا انجینیر فهیم دولت له لړو په قاعده په سټیر وخت تا وکیس چلے دو بیا انجینیر فهیم د خپل وزیر اعلی نه کیسه وګټلو بیا په تقریبا کور ډیر تیز شوري شو چې ته خان لاروي ته ویي چټو پم ته دا پیرې بالکل کمپلیټ پوخم دی کومه گورنر افتتاح کړی وه غلام علي صاحب موږ هغه وویل تنقیدم پې وکړو هغې مخالفت هم وکړو چې روډ نه دی جوړ او تو بورډ ولګول او پیتې کټاوې نه بیا گورنر لا پته شته او نه بیا روغلی دی او نه روډ جوړ شوی.
د باړې د سیاسي اتحاد یو بل غړی خانولي اپریدی وایي د دوی د سیمې دا سړک ډېر تاریخي اهمیت لري او د خیبر د لری پرتې سیمې تیرا خلک هم دا لاره د تګ راتګ لپاره کاروي. هغه وویل چې که د سړک دا کار زر مکمل نشو نو د دې مسلې په سر به دوی بیا احتجاجي پرلت وهي.
تاریخی پدا ولا سره دای چې کم باړالو یا ډیسټریکټ خیبر دی او دا سپیشلی بیا د افغانستان سره لنکېږي نو دا چې تیرا په علاقه باندې چې څومره میلاو کې پرتی دی او یا دا د روډ استعمالوي دا روټ استعمالېږي. بل اهمیت دا چې په دا تقریبا چې 10 نه واخله ته 15 لاک پورې خلک دلته باندې دي تو اوس یې مونږ فیصله کړې ده او ټیک ټاک داسې فیصله ده چې که دا روډ یې کار شروع نه کړلو دا روان کور یې تیز نه کړلو نو مونږ په دا باندې رنګ روډ بندوو.
د باړې د سیاسي اتحاد د دې غوښتنو په ردعمل کې د پښتونخوا د حکومت چارواکو سره ردعمل نه دی څرګند کړی خو تر دې وړاندې د اکتوبر په 26 نیټه چې نیګران حکومت د روانو څلورو میاشتو کوم بجټ پیش کړی وو نو هغه مهال د خزانې صوبایي وزیر احمد رسول بنګش مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مرکز لخوا د صوبې د 233 ارب روپو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبایي حکومت د تیر یو کال نه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی او په مشکله یې د سرکاري ملازمینو لپاره د تنخواګانو د بجټ بندوبست کړی دی او د بجټ د کمی په وجه یو شمیر ترقیاتي پروژې متاثره شوې دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
او سم د سوات د سوات ضلع انتظامی د نومبر په 15مه په سیدو شریف کې د شوز لپاره د یو ځانګړي غونډې اهتمام کړی چې پکې هغه د بیلابیلو محکمو ځای چارواکو ته نیغ په نیغه د تعلیم سیاحت او چاپیریال سره تړلې مسلې وړاندې کړې. د غونډې ګډونوالو مېرمنو دا یو ګټور ګام وبللې او هیله یې وښوده چې انتظامی به د دوی لخوا په ګوته سوې ستونزې زر تر زره حل کړي. د سوات انتظامی افسر مشال ډوتور چې دا رقم غونډې د خلکو د مسلو د پایدار حل موندلو لپاره اړینې دي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
په دغه لړ کې د منګوري اوسیدونکو په محلو او کلو کې د وړو تعلیمي ادارو په حق لا وویل
د فیس لپاره کوشش کوي چې دا فیس مونږ طلب کوو د ماشوم نوالو او خداغو حالات داغو بلډینګ داغو کلاسز داغو ټیچرز دی میټریک کړي داغو ټیچرز دی زه په خپل تعلیم نو ماشوم بچي واشروم یا ټوایلیټ ته لون راو سره دا هم نو هغه بهر د گاوند کې په مالک چې کم کورنو الته بلاړو او واشروم به یوز کوو بیا براله کلاس ته انت کې کینټین هم سبندوبس نو او سرانو په خپل سامان راو پړو به خرڅو.
رابیا چې د سیدو شریف سره تعلق لري وایي چې بنګور خار او نور سیمو کې غټ منګکان زیات شوي. دغه مخنیوي ادارې دي دغه منګکان ختمول لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې مرزونه ترې ولاړیږي.
د ټول نظرو ایشو چې د منګکان دا ده کنه ځکه چې زموږ خوراکونه ته ارسه تزي چې دو په هفته کې خامخا دوايي په هر ځی کې واچولای شي. چورال دا یو میشن مونږ ټول واخلو او دا په ټول سواد کې واچولای شي.
کلی کچہری یا پرانسته غونډه کې شریک ازای مدني پال سمرین حکیم وکیل ورستا مشال ډوبل چې داسې غونډه د خزو لپاره ځکه مهم دي چې خپل مسلې نیغ پنیغه چارواکو ته وړاندې کړي.
جنانا خپل مسلې کم چې تانو تنه شیوړي عدالت تنه شیوړي د دې صاحبانو دفتر تنه شیوړي اغه دلته کې خپل مسلې کلا وکی سو زنانو ته پاغه ټایم باندې داغي مسلې حل ملاو شي او چې کما دسی مسلې چې دا افسران نشي کولې نو هم ورسره دا افسران وادو کی چې تاسو دا مسله به مونږ بل افسر ته چا چې دا اختیاري هغه ته به مونږ وړاندې کو.
نه خلاف مونږ پراپر اکشن اخلو خو دا پرایویټ سکول شي دا خو نن سبب یو کوڅه کې دوی سکول دی.
دا مسلو حل کولو پاړه د ضلع سوات مرستیال کمشنر منیر حلیمزی هم په هوا وخت جوابونه ورکړل. وروسته مشال ډېر ته وویل چې ډېرې مسلې هم داسې وي چې وړاندې د ضلع انتظامی په نوټس کې نه وي.
دا کلی کې چهري وشو اوس نو دی کې د دوی ډېرې ایشوز چې کوم وي جنون وي په دې کې مونږ ته پته ولګی چې را دی لیډیز ته چې څه ایشوز دي هغه څه قسم دي نو هغه میکسیمم هیلت ریلیټډ وي د ترانسپورت ریلیټډ وی هغه داس ایشوز ویچ بالکل منګه دا سایت چې دا اګنور کړی دی. نو ان شاء الله دا ایشوز موږ نوٹ کړی په منټس کې مراوستي او کنسرن ډپارټمنټ چې کوم هغه چې کوم موجود هغه ته موږ ډایرکشن هم ورکړل او چې کوم نو موجود نه هغه ته موږ چې ریټن کې ډایرکشن ورکو چې دا سم نظر ته زر حل کوی شي.
ضلع انتظامیه او سوشل ویلفیر اداره وایي چې دغه رنګ د مسلو په ډاکول لپاره هر تحصیل کې اونډې کیږي خو هغې کې صرف سړی برخه اخلي ځکه دوی اوس هڅې کوي چې صرف د ښځو لپاره ځانګړي غونډې وکړي چې پکې ښځې هم خپلې مسلې او ستونزې چارواکو ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډول وی، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
او سم خوست جو بیا به اونیز خبرونی د مشال تران لاندې ته تاسو ته وړاندې کوو. په خوست کې د خوارزواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینې او معیوبه کېدو د مخنیوي لپاره لسګونه رضاکارې ښځې او نارینهو ګمارل سوي دي. روغتیا کارکوونکي وایي چې په ماشومانو کې د خوارزواکۍ کچه په خوست او ټول افغانستان کې لوړه ده. د دې برخې رضاکاران خوارزواکه ماشومان معلوموي او د درملنې لپاره یې نږدې روغتیا کلینیکونو ته ورپېژني. په دې اړه له خوسته د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د مسؤلینو په وینا د دې پروګرام موخه د ماشومانو د مړینې او معیوبیت مخنیوی، د خوارځواک ماشوم پیژندنه، په دې اړه د خلکو په سلوک کې بدلون او د خلکو او روغتیایي کلینیکونو ترمنځ د اړیکو نږدې کېدل دي. د یاد برنامه د پلی کوونکي مؤسسه مشر ډاکټر سید انور یوسفزی مشال روډیو ته وویل
د ټولنې په بنیاد د سوی تغذیې د خوارځواکۍ پروګرام دی. دا د یونیسف په واسطه دا پروژه تطبیقیږي. دې په خاطر چې موږ په ټول خیس کې درې سوه اووه ویشت هیلپوسته لرو. موږ په هر هیلپوس کې یوه زنانه او یو مردانه کار کوي. نو دې دپاره چې موږ هغه امراض چې د سوی تغذیې له امله د مړینې سبب ګرځي د هغې مخنیوی هم کړی وي. دا پروګرام هم کار اچولی دی.
په خوست کې ګمارل شوي رضاکار روغتیا پالان وایي چې په افغاني ټولنه او په ځانګړي ډول د ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړه ده. یوه تنه روغتیا پاله نصیبه وایي
موږ دغه پروګرام چې ده د دې په خاطر چې موږ اول د هیواد په سطخنه بیا د ولایت په سطخه او بیا د ټولنې په سطخنه د سوی تغذیې کچه کم کو. نو موږ په ټولنه کې ډېر داسې کسان شته د سوی تغذیې کچه چې د بیخي زیاته ده. د دې په خاطر موږ ته دغه کټونه روښړل شوي دي ترڅو دې نه موږ په کور کې استفاده وکړو. د هغې په خاطر نه چې موږ دا کچه کم کو نو موږ خدمت ته راوتلي یو ترڅو خدمت وکړو.
روغتیایي رضاکاران وایي د ماشومانو د خوارځواکۍ مخنیوی به هغه وخت په ښه ډول ترسره شي چې دوی ته هم د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو لخوا ځینې اړین توکي او امکانات په اختیار کې ورکړل شي. یو بل تن روغتیایي رضاکار امیر محمد وایي
موږ د روغتیا ډاکټرانو او د هغه مؤسسات نه چې په صحیح بښ کې کور کې یدنه غوښتنه دا غو چې صحیح کارکونکي خپل لتا به دا کور وخسته نه ځکه چې میګو نو تنخل لري نو غشتہ چې دمره سخت مصروفیت ولته وخړي په کلی کې کلی په کلی ګرځي نو دا چې ورته غوړي نو دې پر مې دغه غوښتنه دا غو چې ټول مؤسسات کوم خلک چې دا بحث کوي د صحیح بحث کې کور کې لګ کوماکای
د راپورونو لمخې افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو د نوملړ په سر کې راځي چې تر یو میلیون ډیر ماشومان پکې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې له 2013 زیږدیز کال نه تر اوسه په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر نږدې دوه چنده زیات شوی دی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ری په خبرونی د اولی نیمایي ریپورتونه پایته ورسیدل او په دوه نیمایي کې درته ونی ځ خبرونه د مشال ترانه لاندې وړاندې کوو. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو د خبرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې یعنی په ویب سایټ باندې واوري او د دې ترڅنګ ک اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړي. هلته نه یوازې د خبرونی په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ بلکې تاسو په لیکلې بڼه باندې لوستای هم شئ او ویډیوګانې هم پرتی دي. اوس د خبرونو لنډیز دراورو او بیا به د بحث ته ځو. د خیبر ضلع یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي حکومت په تیره دره کې د وسوالو پر ضد پوځي عملیات کول غواړي. د ځایي خلکو او چارواکو په وینا په شمالي وزیرستان کې پرون دوه نور کسان په هدفي برید کې وژل شوي دي او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت لخوا په چمن کې د پرلت په تړاو د ځینو سیاسي مشرانو د فعالانو د نیولو اندېښمن کړی دی او ټاکل شوی دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي هم رای کوونکي سبا د افغانستان په اړه خپل ارزونې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل چینی سیال سره په د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاري په څنډه کې دوه ساعته ملاقات کړی دی او د 15 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال کپ په دوم سیمی فائنل کې جنوبي افریقا او استرالیا نن یو بل ته مخامخ شي. او سم اونې خبرونه د مشال ترانه لاندې وړاندې کوو چې پکې نن د پاکستان او افغانستان کې د طالبان د حکومت ترمنځ تعلقات بحث شوي دي.
د مشال ترانه لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترانلاند کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم. په دې ورستي کې د پاکستان لخوا په افغانستان کې طالبان پر حکومت نیوکه زیاتې سبي ان حالت دې تر رسیدلې چې د دې هواد نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د نومبر په 3 په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه او دوای وکړه چې پر افغانستان تر واکمنۍ ورسته په پاکستان کې د ترګري په پیښو کې زیاتوالی راغلی. دغه د څرګندونې خلک حیران کړل چې پاکستان غونډه هواد چوربندې دا تور پوری کېږي چې افغان طالبانو ته پناه ورکړي وا او د کابل په نیولو کې ورسره مرسته کړې و. نن پر هغه طالبانو نیوکه کوي. پښتنه دا ده چې آیا د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ لاري جلا شوی دا او نور پښتنې د مشال ترنلاندې کې بحثو. مېلمانو د افغانستان د چاروپو مشتاق رحیم او په پېښور کې د طالبانو پر چارو ریپورټینګ کوونکی مشتاق یوسف زیدی. تاسو دواړو مېلمنو تار کړی وای. خود باز تر شروع کولو لمه خبه د پاکستان د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د وینا یو برخه واورو چې د سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډه تکړه او بیا به سوال تر راسه.
د پاکستان لومړی ترجیح په افغانستان کې او یا له افغانستان د هر ډول ترهګرۍ مخنیوي او پر ضد مبارزه کول دي. پاکستان د پولی له هغې غاړې څخه د ټي ټي پي داعش او په افغانستان کې د فعالو نورو ډلو لخوا د پاکستان پر ضد د ترهګرو حملو غندنه کوي. د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره موږ له کابل څخه د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې ده. البته موږ له بهره د لمسون کې دغې ترهګرۍ په ضد ضروري ګامونه اخلو.
مشتاق رحیم صاحب تاسو واوریدل بلکې تاسو په تکرار باندې د پاکستان چارواکي اوریدلی وي د افغان طالبانو آیا او د پاکستان ترمنځ کوم تعلقات د دې اوږده ماضي ده هغه ته بنوزو او پاکستان باندې دا تور لګیږي مستقیما او پاکستان د دې ځخه انکار هم کړی دی چې افغان طالبان دوی روزلی دوی به کومک مرسته او سرکوله افغانستان کې بیا چې قدرت ته ورسېدل نو د پاکستان په کې مهم رول او بلکې پاکستان به په نړیواله کچه د دې د حکومت د تسلیمولو لپاره ځای په ځای باندې لوبینګ یادغه کولی نو دغه سی ستاسو په خیال باندې اوس چې کوم حالت ته د پاکستان را رسېدلې دی چې نگران وزیر اعظم یې باقاعده پریس کانفرنس کوي په لیکلې بڼه باندې هغه لیکلې یعنی دومره مهم وي ستاسو په خیال باندې د دوی ترمنځ کوم تعلقات یا کوم دغه لارې بیلې سوي کڅنګه؟
سلامونه نیکی هله. هو منګو تاسو ګورو چې د پاکستان حکومت لخوا نه واجب ده چې صدر اعظم یا وزیر اعظم وخت نا وخت سرګندونی کوي بلکې منګ کورنیو چارو وزیر هم لیدلې ده چې دا ډول سرګندونی کوي. د دې ترڅنګ پاکستانی ژورنالیستان هم خپل نظر وړاندې کوي په مطبوعاتو کې. دلته اساسی بحث دا ده چې کمن دا تاریخی تناظر کې واچو او د تاریخ په اوږدو کې د مسلې ته وګورو نو د افغانستان همیشا د غیر دولتي ډلو سره د افغانستان اړوند د غیر دولتي ډلو سره همیش اړیکې ډېرې ښې پاتې شوې دي. خو هر مهال حتی که د دوی د خوښې ډله هم په واک کې راغلې ده، واکمن په کابل کې چې کوم دی هغې سره د دوی اړیکې ناسمې پاتې شوې. د بېلګې په ډول که موږ تاسې وګورو، نو په اویایمه لسیزه کې په افغانستان حکومت سره د دوی اړیکې ترینګلې وې، خو په عین حال کې محدود حلقه هغه خلک چې د حکومت سره د وخت حکومت سره وران و هغوی ته ځای ورکړی و. مجاهدینو دوره تاسې وګورئ، د روسانو په مقابل کومه مبارزه چې وه په هغې کې لس کاله دوی د هغوی تر شا ودرېدل او د هغوی خواخوږي ځان وښودل. لیکن هغه مهال چې دوی حکومت ته راغلل، بیا یې په ډلو ټپلو باندې پانګونه کوله او د حکومت رقم چې په واک کې وو په کابل کې د هغه سره ورانه وه. همداسې که موږ مخته راځو، نو د تاریخ په اوږدو کې موږ دا لیدلی دي چې د دوی ستونزه د سټیټ انسټیټیوشن سره ده، او چې کله هغه کومه ډله حتی که د دوی د خوښې مې دوی غواړي چې هغه برخورد یا هغه اړیکه دوی سره وپالي کومه چې د یو غیر دولتی ډلې په توګه باندې دوی سره پاللې وه. تبن کله چې هغه ډلې د واک څخه د باندې د دوی د جغرافیې نه او د دوی د مرستو نه په استفاده باندې خپلې هلې ځلې کوي، هغوی برخورد یا تعامل سره توپیر لري د هغه چا سره چې واک ترلاسه کوي او د یو واکمنې ادارې په توګه انسټیټیوشن په توګه باندې برخورد کوي. نو بنا ان دا تر ډېره حده پورې زما دپاره متوقع وه. کله چې طالبان واک ته ورسېدل، پاکستانیانو دا تمثیل کوو ګوندې دوی په افغانستان باندې واکمن شو او دا راغلې ډله چې کومه ده، دا څوک چې اوس حکومت قائمی دا د دوی د خوښې خلک دي او دوی کولای شي چې هر هغه څه د دوی له لارې وکړي په افغانستان کې چې د دوی په سیمه کې اجنډا ده. خو موږ ګورو چې هغسې ونه شو. طالبان یو آزاده باندنۍ پالیسي یا خارجه پالیسي مخته وړي. د چین سره اړیکې ګورو، که د امریکې سره اړیکې ګورو، مرکزي آسیا ایران سره اړیکې ګورو، او دا هغه څه دي چې زه فکر کوم د پاکستان د خفګان لامل ګرځېدلی او اړیکې ترینګلې شوي دي.
مننه مشتاق ریم صاحب، زه بیا هم تاسو ته راځم. مشتاق یوسفزي صاحب، ډېره مهمه نقطه مشتاق ریم صاحب ورته اشاره وکړه. هغه وایي چې زه هغه بیا نه تکراروم، خو البته د ده مهمه نقطه دا ده چې د پاکستان بهرنۍ تګلاره کې د پاکستان ریاست مسله چې ده هغه د افغانستان باندې د واکمن یعنې د افغانستان له ریاست سره ده. دا خبره ستاسو په خیال باندې څومره ځای نیسي ستاسو لپاره؟
اصل کې داسې کار ده چې تاسو وګورئ، نو د افغانستان له ټولو نه زیات بارډر پاکستان سره دی، او بیا تاسو وګورئ نو زیاتره خلک پاکستان کې میشته وو چې کله په افغانستان باندې وسلم لوکړو، نو زیاتره خلک پاکستان ته راغی. او دا اوس تاسو پته چې یو دوه نسلونه پاکستان کې پیدا شو، لوی شو، او داسې خلک هم ده چې هغوی په جون کې افغانستان کتلی نه دی او چا سره خبرې شوې نو هغوی افغانستان ته تګ وکړه. مثال دا ده چې په افغانستان کې همیشه څنګه چې مشتاق صاحب وویل، نو د پاکستان خلاف یو پټ نفرت وی، او داسې ګڼل کېږي چې ګنې د افغانستان چې کوم هلته ستونزې دي، مسلې دي، د هغې واقع ذمات پاکستان دا یو تاسو جوړ شوی دی. خو په کله رپورټینګ کې ما به افغان طالبانو پرځمړی اوځم، نو ما به دا شیز محسوسو چې آیا وخت کې هم د هغې د پاکستان نه دومره خوشحاله نه و. کوم پاکستان کې د قدرت خلک دي چې هغه څه چکتیا دی، نو د هغې مجبور دا وه چې پاکستان نه علاوه هغې ته بل ځای ملاویدنه مایل کې وی هغه ته کې پاتې کېدل پټ پناه انو زحمې مې دل تک دا جنگ غری دې نه کو. خو دا و چې د یو بل سره انډرستانډینګ نو بیا سره به چې اکثر تاسو کتلې وی نو افغانان په خپل خوړ مین وی، او بیا زما خبره خبر کوم چې طالبان چې کوم دي د مذهبي خلک دا بیا دا غی نور حکم زیات په خپل من مین وی. تاسو دوی دې کټول نشي اوس دا خبرې خبر نه دي چې میس کې واستو واقعیت دي چې پاکستان حکومت نن محنت کوي، خواري کوي، ستونزې لري، کیو بیا په اخره کې څوک حکومت کې راشي نو بیا دا غي سره الګي خيني په خاص وجوهات په یو دا په خل باندې تاسو وایي نو زیات دوه مسلې غټي په دې ټیم کې یو دا د پاکستان د لمن نه په افغانستان کې یو بل دا د افغانستان د خارجه متکس اشاره کوي نو هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم دا بارډر دی دې منل دي. نو هغه کتابو کتلې ویل لري په تاسو غوښمن دی ویل دي چې دا هغه څنګه ده دا زموږ کوس کې نه ده. زما په خیال باندې چې د پاکستان فشار راوسته وی په دې اخیرو کې چې ګنې افغانستان حکومت دا لکیر جدا دا پاتر چې
دا تاسو ډیره مهمه نقطه راپورته کړه. زه غواړم چې دلته افراسیاب خټک سره لدی علاوه ما مخکې یو انټرویو کړی دا داغه ستاسو لدی خبرې سره په تړاو باندې ما لاغه ځا پښتنه دا کړې ول افراسیاب خټک چې آیا دغه چې کم د پاکستان د حکومت وروستۍ نیوکې دي دا تاسو په خپله تجربه باندې ځکه چې افراسیاب خټک په افغانستان کې هم ډېر پاتې شوی دی د افغانستان په چارو باندې یو متخصص هم دی دا یې څنګه ارزوي نو دا به واورو بیا بیا زه تاسو ته راسم
یعنی چې افغانستان لپاره کومه نقشه دوی لري نو هغه عملي کول غواړي خو هغې لپاره افغانان مجبورول غواړي داسې په سخت پوزیشن کې راسته غواړي چې هغې لپاره بله لاره نو اوسي دی په خیال کې د خپل خیال کې داسې کار کوي چې نتیجې به څه کېږي خو بله خبره ده خو ارزادی چې دوی درې قدمه اوچت کړل دا د کډوالو یا د ماجرو استل په زور باندې دا خو یو خبره ده خو دا چونکه ښکاره ده دوی باندې خبره کیږي مګر دوه نور ګامونه دوی اوچت کړل چې هغه هم ډېر اهم دي یو یې دا وکړل چې پاکستان تجارت وزارت وي یو لیست چاپ کړو چې دغه شیان افغانستان درآمد کولی شي یعنی تجارت کې بهر ملکونو راغوښتلی شي چې کم ترانزیت ټریډ دی په هغې کې او دا نشي راغوښتلی یعنی دا ټاکنه به دلته اسلام آباد کې کیږي چې افغانستان به څه شی راغواړي او څه شی به نه راغواړي دا یو قسم ته د هغې بین الاقوامي تجارت کنټرول کولو خبره ده او درېیمه خبره دا کړې ده چې کوم چې دا کرښې بلې پراته قومونه دي قبیلې دي دوی دپاره یو دا د ډیورانډ چې کومه معاهده وه انګریزانو او د افغانستان په منځ کې اگر چې افغانستان وروستو هغه رد کړې ده خو دا ده چې هغه اول سر کې چې وه 1920 کې چې دا کومه کابل ټریټي ورته وایي نو هغې کې یو ماده وه هغه دا وه چې دا چې کوم قبیلې د کرښې د پاسه پرتې دي ټول پښتانه نه د کومې قبیلې چې د کرښې د پاسه پرتې دي لکه چې ماموند مومند شینواری لکه چې منګل زادرانو کې چې کوم خلک دي یا وزیر یا چکزی یا نورزی داسې نور کوم نه دوی کولی شي بو چې دوی په د خپلې قبیلې په حدودو کې د کرښې دواړو طرف نه تګ راتګ ازادي ولري بغیر د ویزې او پاسپورټ دې ته ایزمنت رایټ یعنی د لارې اغستو حق دا ورته منل شوی او دا یو څلور دېرش کاله وشو چې ډیوران خط راکش شوی و دا پکې خدا حق چې دی دا چلیدو افغانستان لپاره خو ځکه چلو چې افغانستان دا کرخه منلې نه ده هغه ځکه کومونه چې پراته دي هغې لپاره هم دا عادي او طبیعي خبره وه ځکه چې هغوی خو نه ده منلې دا کرخه خو پاکستان انګریزانو او بیا ورپسې پاکستان دوی اوسه پورې دا مراد کولو اوس دې کیئر ټیکر حکومت یا نگران حکومت یا نیجان اعلانو فیصله وکړه چې دا نه پرېږدي او دا چمن کې چې کوم احتجاج دا په دې سلسله کې دي او دا صرف چمن خلک نه دي دا تر چتراله پورې ټول خلک دینه متاثر شوي نو دا کمونه دوی اوچت کړو نو ما ته داسې ښکاري چې دوی دا کډوالو باندې هم زور راوستو په داسې حال کې چې افغانستان کې جمع دی هرات کې زلزله راغلی ده هلته کې اسې انساني نورین موجود دی طبیعي آفات هم راغلي دي مګر دوی بیا هم د لکونه خلک وزورول شکنجه یې کړل توهین یې کړل او اوس هم دا کوي نو دا دې لپاره کوي چې افغانان وزوري او د هغې ذهن کې چې د استقلال د هویت تصور دی دا یو قسم ته د هغې د ذهن نه اوستلو لپاره په هغې زور راولي ځکه چې دوی راتلونکي کې به یا نور پیشنهادونه یا نور خبرې به داسې کوي چې هغه به افغانانو لپاره منلې وړ نه وي خو دوی خیال دا دی چې دوی که داسې زور وکړي نو په هغې به ومني
دا افراسیاب خټک مشتاق رحیم صاحب تاسو افراسیاب خټک صاحب واورید خو سوال دلته دا دی یعنی په داسې حالاتو کې چې ستاسو د مشتاق صاحب صاحب او افراسیاب خټک تقریبا یو خبره کوي کچم د پاکستان حکومت دا وایي چې ترګری په پاکستان کې زیات شوی دی لکه څنګه چې موږ انور کاکړ صاحب واورید ستاسو په خیال باندې په داسې حالاتو کې د پاکستان او د طالبانو چې کوم د تعلق یو اوږد دور پاتې شوی دی دا لارې جلا ښکاري تاسو ته
ګوري د پاکستان ډاینامکس ته په کتو د دوی اوسني وضعیت ته کتو د اړیکو خرابېدل تر ډېره حده پورې ضروري سرګندیږي او هغه ضد دلایل تاسو یو ستر دلیل خدا دی چې د پاکستان حکومت یا د پاکستان سټیټ چې دی د کنټرول او مدیریت اسټابلیشمنت کوي ملټری اسټابلیشمنت او دا نظامیان چې دوی همیشه ضرورت لري چې چیرته په شخړه او جنجال کې ښکیل وي تر څو د دوی هغه ریلیونس او اړوندتوب په خپل ځای پاتې شي
خو زه مشتاق رحیم صاحب زه هغه سوال ته راځم مثال دا خو ستاسو په خیال خدا لارې آیا جلا شوې کنه
که د مقدمه تاسو صدر کوم چې کله چې آرمی اسټابلیشمنت غواړي خپل ریلیونس پیدا کړي هند خو نور د دوی سیال نه دی
نور څوک ایران سره دوی شخړه کولای نشي. نو یو خبره خدا ده چې دلته د افغانستان حکومت پاتې کیږي. اوس د افغانستان حکومت دې لپاره چې د دوی سره د دوی د فرمایشاتو مطابق مخته نه ځي، هغه کمی چارې چې خپل مدیریت کوي مستقیم اړیکې نړیواله کچه باندې پالل دي، دې مسایلو ته په کتو په عین حال کې ځان ته د ریلیونس پیدا کولو لپاره. او دا خو هم څوک به راسره ومني که به نه مني، انوارالحق کاکړ صاحب خوله ده پالیسی یا کم فارن پالیسی گائیڈ لائنز چې دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ورکی ولې چې دا د دې سړی د واک نه ډیره لوړه خبره ده. دا دوه اړخونه وغواړي کوونه غواړي د اړیکې خرابې دوه خواته روان دي، او زه فکر کوم چې دا لا تر ډیره حده پر جلا شي او لا به پسې جلا کیږي.
مننه مشتاق رحیم صاحب. مشتاق صاحب، زه سب تاسو د مشتاق رحیم صاحب له دې خبرو سره یا افراسیاب خټک تاسو اورېدلې څومره اتفاق کوي تاسو؟
ما خل مسئله شته مسئلے دا پاکستان اور افغانستان درمیان رشتہ ہو دی دوانو یہ بول نہ دیکھ نہیں سکے تھے یہ بول بان نے غلط انویسٹمنٹ کر دی یہ بول نے غلط توقعات تھی اور بیا طالبان و چکم مس دی مکتے بکار کی گی زیبا علاقات جوڑ شوی بڑی کہ پاکستان نے کلی دی کردار ادا کرے دا چکم قدر کے معاہدہ شوی دا دی کہ پاکستان نے کلی دی کردار ادا کرے دے زما بخل بان دا سی اثان مانو خوش دا کی گی نہ خو دیکھتے ہم کتاب سو گورے نو طالبان ته مشکل شته ځکه چې پاکستان کراچی بندرګاه هغې ته ډېر غټ ستونزې وې، د هغې ډېر مالونه هلته پرته دي، کنټینر یې بند پاتې دي. خو دا چې کوم ایران ته هغې جاړلو چې بهر دا بندرګاه چې هغې استعمالوي دا د هغې لپاره ډېر یو مشکل کار و. ما معلومات دا دی چې طالبانو بالکل په زړه باندې کټه کېښوده او ژاړه ایران ته او دا کار هغې کوي. پاکستانی طالبان لاړلو چترال باندې حمله وکړه، حالانکه ډېر لږ کسانو اور بغیر کی اگینس تو لاند چتر کو کمر نو خدا وی امید دونوں سے او چ افغان حکومت پاندے لگا فشار رہے او ز دم دا اور جل بندہ شو شو چ افغان طالبانو پل خلا گل جو سپیشل فورسز ولے گل نورستان تا او پاکستان طالبان کو زور دے پاس پشو دا چترال نا دو واپس رات لو دا پاس چا مو لو میل لو چ افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته ودرول ایوان چیوس کله روټه په خلو بیا په سټډی کې واسطه اکثر دا غوښتي مشرانو متلو او پولیسي جیل کې بند کړو. زما په خیال باندې افغانستان پوره کوشش کوي او په دې کې زما معلومات دا دي چې هغه پاکستانی طالبان ډېر مشکلات دي هغه ډېر په پټه باندې کار کوي، بلکې دا چې کوم خلک راغلي دي په دې کې چې د مذاکرات په وخت کې شپږ ورځې ونه څنګه پوره
خبر ہے پاکستان د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ راپور تک وغ وی چی الت تحریک طالبان پاکستان دی وغ پا پاکستان کی حملے کی اور بیخی زید سوی دی لکه څنګه چې ما په سر کې هم وویل افراسیاب خټک څخه ما همدغه پوښتنه وکړه چې دا خو طبیعي خبره ده چې پاکستان یا بل لاس هیواد چې په هغه کې داخل کې له بل ځای څخه خلک حمله کوي یا ترګر ډلې وسلوالې ډلې وي، نو آیا د پاکستان او د طالبانو ترمنځ په تعلقاتو کې تحریک طالبان پاکستان یو مهم خنډ دی کنه؟ نو دا جواب به واورو بیا به مشتاق کریم صاحب تاسو ته راسو.
ٹی ڈی پی په 2005 کې جوړه شو، نو 2005 نه 2020 پورې څوارلس کاله پاکستان کې په ټیلی ویژن خبرو کتلو کې تاسو به لیدلی وي مونږ به ناسو نو دا جنرلان ریټایرډ جنرلان به ناسو هغه به چې نه 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 ٹی ٹی پی او افغان طالبانو کې هیڅ تعلق نشته. او افغان طالبان مجاهدین دي، د ٹی ٹی پی والا چې دا د هندستان انټیلیجنس او د افغانستان استخبارات یا جاسوسي ادارې چې دا د هغوی خلک اوس خبره دا ده چې دا اوس هغه خلک څه شو څوارلس کاله چې دا خبره کوله دا بیانیه جوړه کړې وه دا خو د فوج بیانیه وه نو اوس ولې د سر اوس وایي چې او دا ٹی ٹی پی او افغان طالبان د یوې سکې دوه اړخونه دي. تاسو وګورئ نو بیانیه بدل کړه نو هغه پرون هغه ټیک وا قسمونه خوړو په دې باندې ولاړو چې چا هغه مخالفت کولو هغه د ملک دشمنانو او اوس دا نوی ټیک ده نو ارزه چې ما یقین نه لري چې دا داسې خبره ده. یعنی دا دې ته پته نه و چې طالبانو ٹی ٹی پی یو تنظیم دی او یو تنظیم هو اوس هم دی او آئنده به وي، خو ما یقین نه لري چې دوی ٹی ٹی پی نه د داسې خطر ګڼي. دوی اصلي خطر پښتون او بلوچ ملي ګرایي ګڼي چې کوم وطن پال ګوندونه تنظیمونه تحریکونه دي دوی ته اصلي خطر دا دی او هغه خلاف چې ضرورت شي نو ٹی ٹی پی ډیپ څه کنټرول په دی خپل لاس کې ساتي څه هغه واخلي چې ملت ګرایي ته ځي ملي ګرایي ته ځي پرې نه دي. نو ما یقین نه دی چې هغه جدي یا رښتیا څه داسې لوی خطر دی.
مشتاق خان صاحب سوال دار دی چې په داسې حالاتو کې ستاسو په خیال باندې د طالبانو لخوا څخه کوم خبرګون دغه سي نیوکو ته راځي، تاسو داغو خبرګون د پاکستان دغه تورونو او داوت څنګه ارزوي تاسو؟
زه فکر کوم چې طالبان په خپل وضاحت کې کافی واضح دي. طالبانو خپل هڅې وکړلې چې د پاکستان سره مرسته وکړي، د ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت
سره مرسته کړې وای. مشتاق کریم صاحب نو بیا خو پاکستان کې عمله نه کېدلې، او کړې
دا مخکې چې افراسیاب خټک صاحب ویلې طالبان په واک کې نو بیا هم ٹی ٹی پی عملې کولې، احسان الله احسان به بیانونه ورکول، په آرمی سکول باندې په پیښور کې حمله وشوه، زمونږ د کافی ماشومان شهیدان شول. هلته خبره دا وی چې د طالبان دوی سره مرسته کې ازه ورکړې ده، نو طالبان کو دوه کاله کېږي چې دوی واک ته راغلي دي. خو مونږ یو لسیزه ګورو چې طالبان په پښتونخوا او د پښتونخوا نه ډېر کم اخواته خو ډېر فعالیت په پښتونخوا په سیمه کې پاتې شوی الته کوي. نو خبره دلته دا ده چې
مشتاق کریم صاحب سوال دا دی، ګوره چې کله په افغانستان کې جمهوری نظام وو د اشرف غنی په مشرۍ باندې ولی، نو په هغه وخت کې خود طالبانو په شکل کې، د افغان طالبانو په شکل کې یو ډیره سیمه د حکومت تر کنټرول لاندې نه و، نو هغه وخت ممکن و چې دوی پټووس خو دا وخت تقریبا واک ټول د افغان طالبانو دی. یو حال دا چې پاکستانی طالبان د دوی ډیر نږدې ملګری دي، نو په داسې حال کې څوک ذهن دا نه مني چې پاکستانی طالبان د افغان طالبان نکی کنټرول.
ګورې دوه خبرې به سره نه ګډو، یو خدا دی چې طالبانو د افغان حکومت سره د جګړې پر مهال ځمکه نه ونیولې، چریکي جګړه وو، د چریکي جګړې په اوږدو کې دوی هم غلچکی بریدونه کول او وتل، داسې ډېرې کمې ساحې وي چې هلته دومره غټه شاید هلته دومره غټه ډله ساتل ګران وي، یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې طبیعي خبره ده چې ایډیالوژیکي اړیکې ورسره شته دي، د طالبانو مشران په دغه قبایلي سیمو کې فعالیت یې کوو، دلته نه کار یې کړی دی. لیکن خبره که د کنټرول راځي، لکه څنګه چې اوس موږ وینو چې طالبان د پاکستان د حکومت تر کنټرول لاندې دي، دغسې هغه تحریک طالبان پاکستان هم زه فکر نه کوم چې د طالبانو تر کنټرول لاندې هو. یو اړیکه ساتل، ایډیالوژیک پیژندګلوي درلودل دا یو بحث دی، لیکن خپل فعالیتونو په برخه کې آزاد او خود مختار اوسېدل دا دواړه سره ډېر بیل بحثونه دي زما په نظر.
مشتاق صاحب، مشتاق کریم صاحب څه کومه خبره کوي چې عمومي تاسو لیدلې، ځکه تاسو په طالبان هم ډیر کار کړی دی، یعنی دا پاکستانی طالبان ٹی ٹی پی دا، بلخو افغان طالبان سره آیا خبر هم دغه سیدا چې ٹی ٹی پی چې دا هغه د افغان طالبان کو غواړي دغه په کنټرول کې نشي راتلای، یا هغه له پاکستان څخه کوم حمله کوي لدی ځخه نشي راګرځولای؟
ورځي دې کوم شک نشته چې په دې کې ټول پاکستانی طالبان دای مشران په افغانستان کې دي، او دا اوس نه دی، دا چې 2014 کې شروع شو په شوش والی وزستان کې زرګزر، نو دغه پرشن موجه باندې د خیبر پښتونخوا د کبالي سیمو ټول طالبان لاړه افغانستان ته پای وخت کې. اوس زما معلومات دا دي چې دا د افغان طالبان پر یو ډېر غټ دسر دی، یوازې پاکستاني طالبان نه، دا چې لیست دي د کاروان دي، او هغوی دا وایي چې د دې د مسله حل شي، ځکه چې افغان طالبان نه غواړي چې د 90s په شان بیا د یو بل ملک یا د بل میشن ګروپ په وجه باندې، تنظیم په وجه باندې د هغې بیا سیوا شي او د هغې حکومت ته مزه لاړ شي.
نو ستاسو په خیال باندې دوی ټي ټي پي کنټرولولای شي؟ دوی کې دغه ځواک قوت شته چې دوی ټي ټي پي وګرځي؟ را
زما په خیال باندې افغان طالبان په دې وخت کې دومره قدرت نه لري، دومره پوزیشن نشته، ځکه چې دا اوس تاسو ته ما خبر کړ چې جدران نه کله طالبان دوی واپس کړلو همدې افغان طالبانو، او بیا دغه اتیا کسان هغوی ونیولو او سپیشل فورسز یې پسې راولېږل پولیس چې هغې ته یې موتلو، نو په دغه وخت کې هم دوی مزاحمت کولی شي، خو بیا د هغې مشرانو هغوی ته ویلي دي والا تاسو مزاحمت نه کوئ دلته موتله. نو زما خپل معلومات دا دی چې افغان طالبان په هغه ځای کې دومره د هغوی دغه نشته قدرت نشته چې کوم دی کې پاکستاني طالبان دي، هغې ته خپل نظام دی دغه غریض الاقو کې دي، کنړ کې دي، په نورستان کې دي، ننګرهار کې. نو که فرض کړه افغان طالبان وغواړي هم په دې وخت نو هغې دومره قدرت نه لري چې د طالبان پاکستان په ضد باندې کاروي وکړي.
او زه تاسو درې واړو ته، یعنی تاسو دواړو ته به راځم حل لارې څه ده د دې ټولې مسلې، خو تر دې له مخه افراسیاب خټک څخه مو دغه سوال پوښتنه کړې وله، هغه به واورو چې هغه سره حل لارې څه ده، بیا به تاسو دواړو ته راځم
حل لارې. ما خپل خیال دا دی چې یو وړوکی خوندې امکان چې راته ښکاري، یعنی ډاډه نه یم مګر سیاست کې سړی مخې ته چې ګوري دورنما ته، نو دا خبره کېدای شي چې پاکستان کې انتخابات وشي او داسې زحمت مخې ته راشي چې لږ ډېر سیاسي خبرو باندې پوهېږي، نو هغوی که په دې پالیسۍ کې څه لږ ډېر بدلون راولي نو هغه کېدای شي. دا څوګورې مثال زه تاسو ته درکوم، په مئی 2014 کې این دغسې لکه چې اوس د کډوالو خلاف قدم اوچت کړو، دا قدم یې هغه وخت یې هم اوچتول غوښتو، یو ډیډ لاین یا ضرب الاجل یې ورکړی و مهاجرو ته چې تاسو به اوسئ په دې تاریخ باندې او داسې به اوسئ که نه ټول دړکې خبرې کولې. ما یاد چې هغه وخت د پښتانه ګوندونه ټول یوځای شو، په هغې کې مذهبي ګوندونه و، مولانا فضل الرحمان او سراج الحق د جماعت اسلامي او اسفندیار ولی خان د این پی، افتاب خان شیرپاو د قومي وطن پارټي، محمود خان اچکزی د خپل ملي عوامي پارټي، دی وډو شو د پیپلز پارټي طرف نه هم رحیم داد خان د هغې پښتون چې کوم هغه صوبې صدر و د خیبر پختونخوا، او دغسې امیر مقام انجینئر امیر مقام چې دی غونډې وکړې، یوه غونډه اسفندیار خان کور کې شوه، بله غونډه بیا د مولانا فضل الرحمان په کور کې شوه، د دواړو غونډو کې وم. نو مونږ ډېر هغه نه پس دا فیصله وکړه چې مونږ د حکومت کرخ را کاږو چې که تاسو داسې کوئ نو مونږ ټول راوځو در پاسې، او ټول افغانان کډوال شو. دوی دا ظلم دی او قانون خلاف ورزي ده، او پلان جوړوئ خو پلان دا خو داسې نه کېږي. دا خو باید تاسو افغانستان تاسو یونیسیار کینئ، یو منصوبه جوړه کوي چې هغه ځای دې ځي هلته به څه کوي، هغې ته امکانات برابر کوي، بیا هغې په رڼا کې یو قابل عمل خبره وینو. سمه ده، دا خو سمه خبره نه ده تاسو په زور خلک په ظلم وباسئ. نو دا خبره چې موږ وکړې، بیا یو وفد لاړو مولانا فضل الرحمان او څو کسانو سره، نور وخت نواز شریف وزیر اعظم هغه سره ملاقات وکړو، او نواز شریف ورته وویل چې دا خبره تاسو سمه ده، هغه ضرب الاجل واپس واغستو. ټوله کیسه داسې خبره کوم کوي چې پخوا یعنی داسې حکومت سیاسي حکومت شو، لږ فرق اچولی شو. لکه ما تاسو ته مثال درکو،
کریم صاحب تاسو سره حل لاره څه ده د دې مسلې؟
ګوري زه خو افراسیاب خټک صاحب ته ډېر احترام قائل یم، او دا کوم وړاندیز چې کوي دا موقت حل لاره ده، او موقت حل لاره باندې د ستونزې زموږ نه حل کیږي. موږ دوامدار ګاونډیان یو، تل به پاتې کیږو همداسې. نو د هغې لپاره د تلپاتې حل لارې ضرورت دی. تلپاتې حل لاره دا ده چې د پاکستان اسټابلشمنټ د افغانستان په اړه د خپل ملکي حالاتو ته په کتو د خپل ولس په حال باندې د رحم کولو لپاره باید د افغانستان په اړه خپل قبله درسته کړي، او د افغانستان سره د یو آزاد سټیټ په توګه باندې برخورد وکړي، نه هغه چې په جګړه کې خیل دی او دوی د خپل پراکسیز للارې د خپل نایبینو للارې پکې مداخله کړې دي. د یو آزاد سټیټ په توګه باندې وسره داسې برخورد وکړي. ګوري بعضې مسایل زمونږ داسې دي لکه د ډیورنډ کرخه، که زر وارې مرته څوک بارډر ووایي زه د ولسي وګړي په توګه وسره دا نشم منلی، البته که په دې باندې موږ د ولسي کچه باندې ډایلاګ وکړو، هغه غټې مسلې موږ یوې خواته پرېږدو، وړو مسلو باندې کار وکړو. افغانستان او پاکستان دواړه اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، د محدودیتونو او په داخل کې د انتشار سره مخامخ دي. د دې لپاره چې د دې ستونزې حل لاره پیدا کړو، د افغانستان په چارو کې د اسټابلشمنټ نور د خپل پراکسیز یا نایبینو له لارې مداخلې په لارې سټیټ ټو سټیټ د دولتونو او د مملکتونو په سطح باندې اړیکه جوړه کړي، مداخلې نه لاس واخلي، او دلته یو ابجکټیو ډایلاګ یا یو هدفمنده التیا ولري. تر څو پورې چې انتخاباتو خبره ده، زه تاسو ته باور درکوم چې په پاکستان کې د افغانستان بحث شکل راځي، هغه د سیاسي حکومتونو په واک کې خبره نه ده. د افغانستان مسله د جی ایچ کیو سره ده، او جی ایچ کیو د دې فارن پالیسی مینج کوي.
مننه مشتاق کریم صاحب. قسم د پاکستان حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې مداخله نه کوي، او د پاکستان چې کومې تګلارې دي هغه منتخبه حکومتونه جوړوي. خو مشتاق سبزي صاحب، ستاسو په خیال باندې تاسو حل لاره څه وینئ؟
کرکټ سپتا سوګور نو با بخل باندې مونږ لا د دې خبرې امکان دی پکې چې پاکستان ځل نه جدا ملته، افغانستان ځل یو ملته. او دا کرکټ سپتا وو موږ زیات هم دا چې پس کانفرنس آی کړو رسالت دا خبره ای واضح کړه. پاکستان له پکا د چې هغه د افغانستان هیڅ تومنې ماخل منلې دي، او هغه د ملته خو رجی څنګه چې مشتګرین سی وی چې تاسو اوس بلور شو ګوندې شه بلور مونږ غوند دي په پښتانه دی وقفه دی دفاع دی نو د دوه ملکونو لپاره گزاره بغیر نه کیږي. او دا چې کوم حکومت پر راځي تاسو پتا چې کوم حکومتونه پاتې شوي دي، نو دا چې کوم د پاکستان خارجي پالیسي نه بدلې کې د سیاسي حکومتونو د منتخب حکومتونو عمل دخل ډېر کم وي، خو بیا هم چې تقریبا وزیر اعظم وي او سره کیبینټ وي مضبوط حکومت وي نو بدلې کې ستونه غټه ستونزه نشته. خو ما په خپل باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ ستونه غټه ستونزه نشته، خو دا مسلې په کاري په دې باندې بحثونه وشي، او دا به خلک دي دا
دبا منتخب حکومتونو کې دا په میډیا کې دا خبرې کیږي نه
مننه مشتاق سزي سب وخت هم دومره مشتاق کریم سب تاسو د دواړو ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه لاسر وخته خوشاله اوسې شر وځرته غواړم بحث پای ته ورسېدی ما عبدلی کاکړ ته اجازه راکړی په مخم شه